آزادی باشید.
السلام علیکم د ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته اخر اغلاست. نوریاس نوریم د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې لړن خبرونه. د طالبانو په وړاندې په پنشیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې د وژل شوي قومندان یار محمد او د اوتو ملګرو مړي نن د پنشیر ولایت په خنجو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شول. د یار محمد کورنۍ او ځایي خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو ورته اجازه ورکړې ده چې د هغه ورسره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپاري. ویل کېږي یار محمد له خپلو دوو زامنو یوه ورور او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنجو ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه یې غندلې وه. طالبانو دا رد کړي چې د مقاومت ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وي او دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 9 بجې د کندوز ښار د دویمې حوزې اړوند د سرک 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې وه چې په نتیجه کې یې ټول 15 واړه وسلوالو وژل شول. د دوی د دې په خبره دغه وسلواله ډلې غوښتل عامه نظم ګډوډ کړي خو هغه نه دی ویلي چې دغه وسلواله ډله په چا پورې تړلې وه. د افغانستان میاشتې ټولنه په لوګر کې په سلګونو سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان وهلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې چې د سرې میاشتې او سره سلې د نړیوال فدراسیون او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې لخوا برابرې شوې وې 1500 کورنیو ته وویشل شوې.
هر کورنۍ ته 1000 کیلو اوړه دي او 10 لیتره غوړي دي، 40 کیلو وریجې دي، 1 کیلو چای ده، 15 کیلو بره ده، 8 کیلو لوبیا ده او یو پاکټ بسکټ ده.
ورسته یو سیلابونه په لوګر کې تر ډیره په خوښي ولسوالۍ کې ویجاړي رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره UNDP وایي د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. UNDP په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید، بشري سرچینو مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنې ورکړل شوې دي. دغه راز ویل شوي 2000 نورو ښځو ته به هم د ټولنې پر اساساتو ولاړ بازار ته ودې په برخه کې روزنه ورکړل شي. افغانستان چې اکثریت وګړي پر کرنه بوخت دي، کارپوهانو په باور په دې برخه کې د ښځو وړتیاوې تر ډیره د کورنۍ اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته کولی شي. د روسي چارواکي وایي د تمریني الوتنې په مهال د روسي د یوې جټ پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 1500 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوي 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوې 9 پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوې چې په نتیجه کې ډېر مرګ ژوبله وګړو ته ملکي وګړو ته اړولې ده. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانېد چې د 2012 کالو بخې د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوی وو د فوټبال د نړۍ د نوموتي لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. د ښځو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتیلاس وتوانېده چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویل چې له دې وروسته دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورزي، ځکه چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او سړو ته د کار کولو اجازه نشته. د دې ادارې یو شمېر خزینه کارکونکو وایي د خپلو کورنیو سرپرستی کوي او له کار کولو پرته ورته ګرانه ده چې خپل ژوند وچلوي.
وای هیچ کار مکوی، دروازه درته پرانیستی ده، اولاړی شي او په کور کې نه. زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي.
په دې اړه مو چې د طالبانو دغه اقدام به آیا ښځې په ټولنه کې یو مخل فعال ګډون څخه بې برخې نه کړي د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړي.
خزی په لوی لاس د صحنې نه ویستل کېږي. وختدي ښځو کې داسې ښځې هم شته چې د هغو د کور سرپرست نه شته، د خپله د کور سرپرستي کوي.
په جرمني کې میشته افغان کډوال وایي هغه څه چې لازمه ده ورته د جرمني حکومت توجه نه ده کړې.
خونه به مشکل پیدا مشه نو تر
کور ډیر پستونځ پیدا کیږي. په ډیر ستونځ خو کسبین کارت ولري او لګښت له خپل جیبه ورقې نو کور درکول کیږي.
په تاسو حال کې د جرمني د نور شاوخوا و د زر افغانانو د منلو ژمنه کړې ده. د خبرونه دوهمنی مې کې د ازادي رادیو دوهونی ز خبرونه مې هروي د خزو لپاره او اساسي بشري حقوقو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکوونکو ته ویلي چې له دې وروسته دې ادارې ته د کار کولو لپاره نن ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي، د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینهوو ګډ کار ته اجازه نشته. جزئیات د امید زهیر مل پر رپورټ کې اوري.
دا د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ننه د هغو خزو د اعتراض غوونه دي چې د دې ادارې چارواکو نن په یاد وزارت کې لکار کولو منع کړی. د خزي وای د طالبانو په رژیم کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی نن ورته ویلي چې د دې وروسته د وزارت ته د کار کولو لپاره ورنشي. د خزو له قوله دوی د خپلو کورنیو سرپرست دي او بیل دي چې کار وکړي بل هیڅ سلار نه لري. د دې وزارت یوې کارکونکي چې نغواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل دوی ته ویلي باید ولاړ شي او په کور کېني.
وای هیڅ کار م کوي، دروازه درته پرانیستې ده، ولاړ شي او په کور کېني. زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي. موږ څه وخورو؟ موږ بیانن دوی وژني او یا به هم خپل کار ته ځو.
معترضو مېرمنو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم راستولي چې پکې لیدل کېږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لسګونو خزو د وستلو هڅه کېږي او ورته ویل کېږي چې خپلو کورونو ته ولاړ شي. حخوا ازادي راډیو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس مدیر احمدی هغه وینا هم ترلاسه کړې ده چې د دې وزارت د خزینه کارکونکو د شاړلو پرمحل یې کړی. هغه په خپل خبرو کې وایي د دوی د قانون لمخي نارینه او خزینه په یو اداره کې ګډ کار نشي کولای. تاسو په دې
فکر کې وایي چې موږ خرڅو موږ کار کوو، د تاسو د کار کول په هغه نظام کې تیر نظام چې جمهوریت نظام و باغی کی تاسو د پاره جواز درکړی و چې تاسو کوی شي کار وکړي. دا اسلامي نظام د اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې ماده کې د دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې تاسو نشئ کولی چې سړی چې یو د پیوې داری کار وکړي.
مدیر احمدی د دې وزارت له خزینه کارکونکو غواړي چې د ځان پر ځای یو بل څوک ورمعرفي کړي څو د دوی پر ځای د اداره کې کار وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی په خپلو خبرو کې خزو ته د ناقص العقل او ناقص دین خطاب هم کوي او وایي که دوی د پریکړې په خلاف اعتراض وکړي دا به د دې وزارت لپاره بدنامي وي. اعتراض کوونکي خزي وایي چې نوموړي له یوې غرفې خبرې کولې او دوی ته مخامخ نه وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت مو د دې پریکړې په اړه وپوښت خو هیڅ مسؤل چارواکی خبرو ته حاضر نه شو. تر خو هم د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې پریکړې په اړه پوښتنه وکړه خو د راپور تر خبرې دوی ځواب را نه کړ. له دې وړاندې د طالبانو رژیم د مالی وزارت هم خزینه کارکوونکي په کور کړي وو او ترې وغوښتي وو چې د ځان پر ځای کوم نارینه ورمعرفي کړي. طالبان داسې مهال ورځ تر بلې په افغان جون او ښځو محدودیتونه زیاتوي چې تېره اونۍ متحده ایالاتو د دوی په یو شمېر چارواکو د ښځو د حقونو د نقض له امله د ویزي بندیز ولګاوه. تر خو یې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوو نورو طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله د سفرونو بندیز لګولی و.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکوونکو ته ویلي چې له دې وروسته دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل د بشري سرچینو رئیس ورته دا خبره کړې او ویلي چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینهوو ګډ کار ته اجازه نشته. په دې اړه مې مخکې د ښځو د حقونو له مدافع فعال ماریا توتاخیل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه اقدام څه ډول ارزوي، آیا ښځې په ټولنه کې له فعال ګډون څخه بې برخې کیږي؟
بالکل دا خو معلوم او واضح خبره ده چې په کومه ټولنه کې ښځې نه وي هغه ټولنه به هېڅ کله څنګه چې جهان غواړي یو ملک غواړي وګړي غواړي هسې به پرمختګ ونه کړي. او بدبختانه ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیاتېږي. د هغوی د شخصي ژوند نه نیولې تر کاري ژونده پورې هغوی ته مختلف بهانې او دلیلونه وړاندې کېږي تر څو هغوی د صحنې نه بهر وباسي، لکه څنګه چې د تعلیمي ډګر نه بهر وویستلی او همداسې په پوهنتونونو کې ورته قیدا تر دې حده وضل شوي دي چې هغوی حتی دې ته مجبور شي چې د لوړو زده کړو لاره هم پرېږدي. همدغسې په کاري محیط کې هم، لکه تاسو چې اوس خبرې کوئ، په یو وزارت کې ورته ویل کېږي چې زنانه د نارینه سره په یو دفتر کې کار نه شي کولای. دا هغه مشکلات دي چې ښځې یعنی په لوی لاس د صحنې نه ویستل کېږي. او هغه ښځې چې هغوی تل د دې هېواد لپاره قرباني ورکړې، د خپل زمنې په مختلفو برخو کې په دندو ګمارلې دي، دوی ولس ته یې وړاندې کړي، زامنې شهیدان ورکړي دي، حتی بعضې کونډې مختلفو برخو کې هغه متضررې ښځې همدغه افغانې ښځې دي چې دا ټولنه یې را جوړه کړې ده. دوی چې هغو باندې بندیز لګوي چې دوی دې کار ته نه راځي، تاسو داسې فکر وکړئ په دې ښځو کې داسې ښځې هم شته چې د هغو خاوند یا د هغو د کور سرپرست نشته، د خپله د کور سرپرستي کوي. نو که هغه په کور کې نارینه ونه لري، څوک د خپل په ځای دندې ته راولېږي؟ بل یوه ښځه چې وړتیا ولري، لیاقت ولري، همت ولري، شهامت ولري، ولې یو نارینه د هغې په ځای باندې کار وکړي؟
دغه هڅې چې په کور دننه او په نړیواله سطح باندې روانې دي، طالبانو باندې فشارونه راوړل کېږي چې باید د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې هغه حقونه چې لري باید د هغو درناوی وکړي. دا اوس تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا دغو فشارونو برعکس نتیجه نه ده ورکړې؟
زه د فشارونو اصلا فشار ګڼم، که چېرته د نړیوالو دخوانه په افغان حکومت باندې چې فعلاً دی کوم فشار موجود وي، نو تغیرات به موږ لیدلي. اوس ګورئ، تاسو په ایران کې یوه ښځه یا یو نجلۍ مړه کېږي، په ټوله نړۍ کې لاریونونه کېږي، بغل لاریونونه حمایت کېږي د ایران د حکومت په وړاندې. مګر په افغانستان کې کله چې مېرمنې د خپلو حقوقو دپاره راپورته کېږي، لاریون کې په هغو ډزې کېږي، هغه توهین کېږي، هغه وهل کېږي، خو نړۍ هېڅ عکس العمل نه کوي. صرف یو مطبوعاتي کنفرانس او خبرو نه څه نه جوړېږي. زه فکر کوم دا فشارونه نه دي، داسې خبرې دي. که فشارونه وای، لکه څنګه چې په جمهوریت کې به د یو مېرمنې په حق کې زیاتی کېده، نړیوالو به کوم فشارونه واردېدل، زر به تغیرات رامنځته کېدل. اساس یو حالت زه نه وینم. کله ماته داسې شک پیدا کېږي چې آیا نړیوال د دې سره هم نظرې دي چې د افغان مېرمنې د په همدغسې یو حالت کې تر څه وخته پورې، یعنی دا ډېرې پوښتنې دي چې خپله افغان مېرمنو ته پیدا شوي چې ولې نړیوال زموږ په برخه کې داسې بې تفاوته دي، ولې زموږ په وړاندې غږ نه پورته کوي؟ که هغوی وغواړي دا سبا تر همدغ وخته پورې د افغان مېرمنو حالت تغیر کېدی
شي. څه کولی شي نړیواله ټولنه یا هغوی چې قدرت لري او کېدی شي له هغو نه پر طالبانو د یوې وسیلې په توګه کار واخلي؟ کوم امکانات لري نړیوال ټولنه؟
د امارات د جوړېدو سره د نړیوال ټولو مختلفو برخو کې امارات سره مرستې وکړي. همدا اوس هم د دې مرستې روانې دي. اونۍ کې په هر میاشت کې اونۍ کې ونه یو اونۍ د کابل میدان وایي چې ډالر روان دي، مختلف مرستې روانې دي. دا د څه شي لپاره دي؟ دوی هیا دغسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حق خوري. دوی داسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي. دغه مرستې د څه شي مرستې دي؟ د چا لپاره دي؟ او دا مرستې چیرته ځي؟ یعنی دا هغه مختلفې پوښتنې دي چې نړیوال دا مرستې په کومو برخه کې کوي؟ چې هغه برخه کې د ښځو په برخه باندې ولې د دوی سترګې پټې دي؟ دوی کولی شي، یعنی یو د رسمیت موضوع ده چې تر اوسه پورې دوی نه پوهېږم چې په کوم دلایلو باندې غم دوی منلی وای. زه چې د دوی اړیکې د اوسنۍ ادارې سره ګورم، ډېرې ښې دي. نه پوهېږم چې ولې دوی صرف د ښځو په برخه کې ړاندې دي. دوی کولی شي هغه مرستې پرې ودروي، دوی کولی شي جدي اخطار ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ورته یو خواته شي که تاسو همداسې کوئ، مونږ ستاسو سره په هېڅ برخه کې نه درېږو. لکه څنګه چې شل کاله وړاندې نړۍ دوی ته یو خواته شو، همداسې یو خواته کېدی شي، همداسې جدي اخطار ورکولی شي. ولې ښځې دغسې د صحنې نه ویستل کېږي؟ همدا ښځې خو شل کاله وړاندې همدې نړۍ سپورټ کولې، همدا شل کاله په برکت د نړۍ همدا مېرمنې پندیزی ولاړې دي چې افغانستان تر ټولو ښه نمایندګي کولی شي. تاسو وګورئ، موږ نارینه روبوټ ساز نه لرو، موږ نجونې روبوټ ساز لرو چې یعنی ډېر په شایستګۍ سره د افغانستان استازولي کولی شي. نن هغه نجونې همدغې ته ورته، نن نجونې ټولې په کورونو کې دي، د خپل سرنوشت خبرې نه دي، در به در هر خوا ته مسافرې دي. یعنی ولې د افغانستان حالت دې خوا ته روان ده؟ دا زموږ د نړیوالو نه پوښتنه ده. او دا فشارونه چې دوی وایي افغانستان خلک دومره اوس ناپوهې نه دي چې څنګه دوی ورته فکر کړی، دا فشارونه نه دي، دا هسې یو نمایشي حرکت.
د
د ښځو د حقونو مدافع فعال ماریا توتا خیل و چې پر ښځو د طالبانو د حکومت د فشارونو د زیاتېدو په اړه خپل نظر سره شریکاو. مخکې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د دې وزارت ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې له دې وروسته دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي.
جوان
آزادی خزینا تسری جا سن ور کی چدوت بش تذکرہ وخلی
دلانا فیصلہ وا منگولا وقت شری
پوہنا
سویمو پ مکتب کی دوباره اند پر پنای نشتا مون پس مگه کینو
آزادی رادیو 1265 منزنی چپا او اف ام 0.5 چپا.
بیا هم د ښځو موضوع لري. نزو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړېدونکې غونډه کې به د افغان ښځو په وضعیت او د دوی د بشري حقونو د خوندیتوب پر لارو چارو مفصل بحثونه وشي. دا غونډه ټاکل شوې بل سبا جوړه شي. تفصیل د امید زهیر مل په رپورټ کې.
افغانستان به د هغې غونډې ګډون کوونکی وي چې د اکتوبر په 10 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جوړیږي. د دې غونډې بنسټیز موضوعات ښځې، سوله او امنیت دی. افغانستان چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته نږدې هره ورځ د نجونو او ښځو د حقونو د نقص په برخه کې د خبرونو سره ټکوي، د دې غونډې د ګډونوالو د بحث یوه خورا مهمه موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق نن ازادي راډیو ته وویل د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د نجونو او ښځو اوسنی وضعیت وڅېړي او د دوی پر وړاندې به د اوسنیو ستونزو د حل په لارو چارو بحثونه وکړي.
دې جلسه گزارش سالانه
دې غونډې ته به د ښځو امنیت او سولې په اړه د عمومي منشي کلنۍ راپور وړاندې شي. په دې راپور کې به چې په لومړي ځل وړاندې کیږي، عمومي منشي به د خپلو سپارښتنو چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په ځانګړي ډول د هغو چې د نورو ښځو د حقونو ملاتړ دي تمرکز وشي.
د امنیت شورا دې مهمه غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سن منشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو چارو اجرایوي مشره سیما باهوس او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار د بحثونو اصلي وینا والی دي. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د درې واړو مېرمنو په ځلونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت جدي اندېښنه ښودلي او آن له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض له امله په طالبانو فشار راولي او بندیزونه پرې ولګوي. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا داسې مهال د ښځو، سولې او امنیت په اړه ګډه غونډه راغواړي چې په سیمه کې د افغانستان په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او غوښتنې هم ورسره بلې جدي کېږي. تازه د هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د افغانانو په مشرۍ، د افغانانو په مالکیت او د افغانانو تر کنټرول لاندې د پخلاینې د بهیر پر دریس ټینګار کړی. خغلی شنکر د دوشنبه پورا سرعت کې وی غونډې ته وویل افغانستان کې غمجنې پیښې کیږي خو هند دانش ټاکلی چې هلته څه کیږي. د دله قوله افغانان باید وټاکي چې په افغانستان کې څه کیږي. جی ایس شنکر وایي دا باید افغانان معلومه کړي چې په هیواد کې څه روان دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړي د افغانستان په اړه هغه څه چې د هند حکومت کولی شي دا دي چې په سخت وخت کې له افغانانو سره مرسته وکړي. جی ایس شنکر په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو حقونو ته په اشاره د سیاسي ډګر پر ټولو برخو غږ کړی چې د یو سوکاله او خوندي راتلونکي لپاره د لږکیو په ګډون د افغانستان د ټولو خلکو د هیلو د پوره کولو لپاره په ګډه کار وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې د بشري حقونو د څاري او بریتانیا میشته مؤسسه وایي طالبانو میاشت مخکې په پنجشیر ولایت کې چې د ملي مقاومت په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي یو شمېر اسیران وژلي دي. لبلی خو طالبانو د پنجشیر په خنجول سوالی کې میاشت مخکې د ملي مقاومت د جبهې د یو شمېر وژل شوو وسلوالو مړو ښخولو ته اجازه ورکړې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
د یو تازه راپور پر بنسټ طالبانو په پنجشیر کې وویشتنه اسیران وژلې دي. ایشوټټ پریس خبري ایجنسی ویلي برېټانیا کې د افغان وژنس یوې غیر انتفاعي پروژې نن یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې دا وژنه تیره میاشت شوې ده. افغان ویتنس هغه پروژه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه معلومات او اطلاعات راټولوي، شننه او څېړنې کوي. د دې نوي راپور پر بنسټ د پنجشیر په یوه سیمه کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې پر جنګیالۍ و د طالبانو په حمله کې دغه کسان اسیران شوي او په ډزو وژل شوي دي. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې وه چې دغه کسان په جګړه کې وژل شوي وو. وړاندې راځي یو له هغو ویډیوګانو چې د افغان ویټنس لخوا تاییده شوې ده. 15 سړي پکې ښکاري چې سترګې او لاسونه یې تړل شوي او وروسته طالب جنګیالي پرې د 16 ثانیو لپاره ډزې کوي او وژني. ایشوټیج پریس د افغان ویټنس په حواله ویلي له لسګونو سرچینو او د ټولنیزو رسنیو عکسونو او ویډیوګانو یې پلټلی او موندلی ده چې یوازې لس سړي د درې په ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د ایشوټیج پریس راپور پر بنسټ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی ویلي یو هیئت په ټولنیزو رسنیو کې د خپرو شوو ویډیوګانو په څېړنه بوخت دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد روس په ډېره څنډه دی ویلي. د راپور پر بنسټ هغه تیره میاشت ویلي وو چې طالبانو د مقاومت جبهې څلوېښت جنګیالي وژلي او لسلو څخه زیات اسیران کړي دي، خو هغه د دغه څلوېښتنو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه وویلي. بلخوا ازادي راډیو موندلې یو له هغو کسانو چې تیره میاشت د پنجشیر په خنج کې له اسیر کېدو وروسته د طالبان لخوا وژل شوی د مقاومت جبهې یو قومندان یار محمد و. هغه له خپلو دوو زامنو یو ورور او 15 جنګیالیو سره وژل شوی و. اوس یې د کورنیو غړو ازادي راډیو ته ویلي د یوې میاشتې هڅو وروسته اوس طالبانو اجازه ورکړې چې د دغه کسانو مړي خاورو ته وسپارل شي. د خنج لپاره د طالبانو ولسوال مولوي شیر علي دغه خبر ازادي راډیو ته تایید کړې ده. خو دا چې دغه وژلو شوو کسانو جنازې ولې په زنډ خاورو ته سپارل کېږي څه نه دي ویلي. د خنج ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ویلي مخکې طالبانو دوی ته اجازه نه ورکوله چې دغو کسانو جسدونه له غره راښکته او خاورو ته یې وسپاري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر اعلان کړی و چې یو هیئت پنجشیر ولایت ته لیږلی څو دغلته د بشري حقونو د سرغړاویو د ادعاو څېړنې وکړي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایلې نه دي روښانه شوې.
په جرمنی کې میشت افغان کډوال وایي هغه څه چې لازمه ده ورته د جرمنی حکومت توجه نه ده کړی او دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمنی له افغانستان نه د 30,000 نورو له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو ژمنه کړې ده. په جرمنی کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه په موقتي کمپونو کې اوسي او ورته د سرپناه ستونزه په خپل حال پاتې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
فقط یک 14 ماشین بر 60 فامیل مونده.
دا د هغه زرګونه افغانانو لډل یو دی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته جرمني ته کډوا شوې دی. نو موري اوس مهال د جرمني په مونشن خار کې په ایم یو لن محلي کور کې لخپل کورنۍ سره ژوند کوي. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي وای لسګونه کورنۍ په داسې یو څلور پوړي ځوادانه کې اوسېږي چې د ژوند کافي اسانتیاوي نه لري. نو موري ازادي رادیو ته ویل چې په جرمني کې د هوا په سړېدو سره ماشومان ناروغان شوي خو د کور د ګرمېدو اسانتیاوي هم نه لري. دای وای د ځنګړي پخلنځي او حمام نه موجودیت او په خونه کې د څو کسانو اوسېدل هغه ستونزې دي چې دغه افغانان ورسره مخ دي.
اصلا معلوم نیست
لا معلومه نه ده چې تر کومه وخته بدلته یو. آن ویل کېږي چې ښایي دوه درې کاله هم دلته په نامعلوم برخلیک کې پاتې شو. مخکې هم ځینې یو کورنیو زیات وخت دلته تیر کړی او وروسته یې کورونه پیدا کړي دي. نو موږ نه پوهېږو چې دلته به تر څه وخته پراته یو.
دغه افغان کډوال وایي د ایم لنډ محلي کورونه په جرمني کې د خصوصي شرکتونو له لوري اداره کیږي او د جرمني حکومت یې له ستونزو نه دی خبر. دی ادعا کوي چې افغان کډوال د دغه شرکتونو د مسؤلینو له لوري په یو شکل ګواښل کیږي چې باید د کورونو ستونزې شریکې نه کړي. د دې هیواد په نورنبرګ ښار کې یو بل افغان کډوال چې په ایم لنډ محلي کور کې اوسېږي او نه غوړي نوم یې په راپور کې خبر شي وایي څلور میاشتې کېږي چې په دغه کور کې اوسېږي. دی ادعا کوي چې په یاد شوي ښار کې د افغان کډوالو په پرتلا د اوکراینی کډوالو ته ډېره پاملرنه کېږي او ډېر کم افغان کډوالو ته کورونه ورکول کېږي.
خونه به مشکل پیدا مشو نو تر
کور ډیر پستونځ پیدا کیږي. په ډیر ستونځ خو کسپین کارت ولري او لګښت لخپل جیب ورقینو کور در کول کیږي. خو کله جاب سنټر سره وینو ځینې بیا قرارداد نه کوي.
بعضو قرارداد نه میکنه.
دای ټینګار کوي چې د ایم پو کورونو کې د اوګد محل لپاره ژوند کول ستونزمن دي. هڅه مو کړ چې په دې اړه د جرمني د حکومت او د کډوالو د ملاتړو بنسټونو نظرونه هم واخلو، خو بریالي نشو. په جرمني کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې IOM هم په دې اړه زموږ برېښنالیک ځواب نه کړ. افغان کډوال په داسې حال کې په جرمني کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې تازه دغه هیواد له افغانستانه د نورو 10,000 له خطر سره مخ افغانانو د ویستلو اعلان کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوي د زیانګلو افغانانو لپاره په دې فدرالي پروګرام کې دوه کټګوري خلک مستحق ګڼل کیږي. لومړی هغه خلک مستحق دي چې په خوای له عدلي او قضایي برخو او رسنیو سره کار کاوه او یا سیاسي، فرهنګي او ورزشي فعالیتونه یې درلودل او اوس یې ژوند په خطر کې دی. په دویمه برخه کې د هغو خلکو د کډوالۍ غوښتنلیکونه منل کیږي چې د جنسیت، جنسي تمایلاتو، هویت یا مذهب په خاطر له کوم خاص تاوتریخوالي سره مخ دي یا یې پخوا بد حالت تجربه کړی وي. لومړیتوب هغو ښځو ته ورکول کیږي چې تاوتریخوالی ورسره شوی وي او حقونه یې تر پښو لاندې شوي وي. خو د بښنې نړیوال سازمان په دې پروسه انتقاد کړی او ویلي دي دغه شرط چې دې پروسې ته یوازې د افغانستان د دننه خلق غوښتنلیک جمع کولی شي باید ترې لرې شي. دغه سازمان ویلي دي هغه افغانان چې اوسمهال له دې هېواده بهر د کډوالو په کمپونو کې د ژوند سختۍ تیروي باید له نظره ونه غورځول شي. جرمني د اروپایي ټولنې یو له هغو هېوادونو دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنۍ راوروسته یې ډېر شمېر له خطر سره مخ افغانان دغه هېواد ته انتقال کړي.
و همون دل چې په جرمني کې میشت افغان کډوال وایي هغه څه چې لازمه ده ورته د جرمني حکومت توجه نه ده کړې. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپله دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپله لومړۍ تمریناتي لوبه پرون له بنګله دېش څخه د 2 منډو په توپیر وګټله. په دې اړه مو په فیسبوک پاڼه کې له تاسو پوښتلی وو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستیو بریاو ته په پام څومره خوشبین یاست چې افغانستان به خپله لومړنۍ لوبه چې رسمي لوبه البته له انګلستان سره ده وګټي. د ازادي راډیو د ویب پاڼې چلوونکی حسیب الله تلاش ستاسو نظرونه راټول کړي. همدا شېبه د ټلیفون په کرښه را سره وصل دی تلاش ته. د ازادي راډیو اوریدونکو د دغو پوښتنو په اړه څه نظرونه ورکړي دي؟
تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه. مونږ په کوم دغه موضوع چې په ټولنیزو رسنیو باندې ایښي وه له زرو نه زیاتو کسانو په دې اړه خپل نظرونه او ځوابونه له موږ سره شریک کړي دي. تر ډېره پورې د دغه نظرونو ځوابونه په دې راڅرخي چې سبانۍ لوبه کې به افغانستان دغه لوبه وګټي د پاکستان په وړاندې. زه د دغه کسانو د ځینو نظرونه تاسو سره شریکوم. شمس الرحمن ځلاند وایي که افغانستان لوبډله دې ته ونه ګوري چې پاکستان سره لوبه کوي، پلان او جذبې سره میدان ته لاړه شي، ګټي انشاءالله. موږ د بیټنګ مشکل لرو، که ښه بیټنګ وشي ګټه زموږ ده. پاکستان هم توپوهنه کې خورا مشکل لري، بل خصوص دوهم او دریم نمبر توپوهونکي. ښه پلان چې هرې لوبډلې عملي کړ او مخته پرې لاړل ګټونکی دی. افغانستان لوبډله باید ښه پلان سره میدان ته ښکته شي، لوبغاړي مناسب ځای کې ولوبوي، د ګټې چانس به ډېر وي انشاءالله. فریدالله هڅاند لیکلی دي امکان دی ولري چې افغانستان لوبه وګټي، ځکه تیره لوبه چې افغانستان وبایلله د افغانستان لوبغاړو غلطي وه. که چیرته هغه غلطي ترسره نه کړي افغانستان ګټون کېده. الله نظر نظری لیکلی دي انشاءالله چې افغانستان به ګټي. کرکټ لوبه که د جوش او جذبې لوبه ده، خو باید چې افغان اتلان له حوصلې نه کار واخلي او ښه په مینه لوبه وکړي تر څو ټول لیدونکو اوریدونکي ښه خوند ترې واخلي. عبدالله عابد لیکلی دي هر افغان ټیم همیش د پاکستان خلاف ډېرې ښې لوبې کړي دي، که یې بایللی هم دي. په کوم چانس پاکستان ګټلی، موږ د خپل ټیم له لوبې راضي یو، امید لرو سبا سدا لوبه هم افغانستان وګټي.
تلاش ته کور ودان وخت کم لرو، که څه هم دا تمریناتي لوبه ده خو د دواړو هیوادونو د ټیمونو ترمنځ تیرې لوبې ته په پام چې په دواړو هیوادونو کې ډېر احساسات راپارولي وو، له دې اړخه ډېره مهمه ده چې څوک یې ګټي. کور ودان، او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو.
ما د نوي حکومت څخه دا هیله ده چې د اوس ځوانانو ته باید چې دوی د کار زمینه برابره کړي. ډېر ځوانان په لوچګۍ نشي توکا مختدي، نو حکومت کولای شي چې دوی مخه ونیسي، خو هڅه غواړي باید چې نو ځوانانو ته ډېره پاملرنه وسي.
السلام علیکم، زه کامران د کابل کیم څخه ماړی کوي ولې، او دغه
دلته د کابل کې به خلکو ته دا کارډونه ورکې د موادونو هغه موږ په سیمه کې پراتی موږ ته هیڅ مواد او شین نه راکې ځکه په دې خاطر چې یاره دا ځای وي تر ولسوالۍ پورې سب ته یو ځای پورې سب ته دلته خلکو دوه دوه ځل ته کارډونه واغسته دی درېیم درېیم ځل دی
کې زه ورور مریض وم نن لاړم د پاکستان سفارت مې اپلای کړ په دې اپلای کولو باندې صاحب 1500 افغانۍ رانه واخیستلې وایي چې موږ اپلای دلته صاحب 1500 افغانۍ کوو ته دا وګوره چې موږ څومره قیمت دا غریب ولس بیروره تر کومه حده د دې پوره کې
نعمت الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام کړم ورور د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه موسسات د خپل وروره
اسلامی عمارت مشکلات حل کول
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې موږ ته په واتس اپ کې پریښیو کور ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مهروي د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو په وړاندې په پنجشیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې د وژل شوي قومندان یار محمد او د اتو ملګرو مړې نن د پنجشیر ولایت په خینجول ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شول. د یار محمد کورنۍ او ځایي خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو ورته اجازه ورکړې چې د هغه ورسره د وژل شوو ملګرو مړې له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپاري. ویل کېږي یار محمد له خپلو دوو زامنو یوه ورور او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خینجول ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي. په ټولنیزو ستنیو کې د دې پیښې ویډیوګانو د بشري حقوقو ډلو سخت خبرګونونه راپارولي او هغه غندلې و. طالبانو دا رد کړی چې د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي او دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلوال نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 9 بجې د کندوز ښار د دویمې حوزې اړوند سړک 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه چې په نتیجه کې ټول 15 واړه وسلوال وژل شول. نوموړي نه دي ویلي چې دغه وسلوال په څه ډول ډلې پورې تړلی وو. د افغان سره میاشت ټولنه په لوګر کې لپاره سلګونو سیلاب ځپلو کورونو سره د مرستې خبر ورکوي. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان ولی احمدزی ازادي راډیو ته وویل د غمرست چې د سره میاشت او سره صلیب د نړیوال فدراسیون او د ترکیې د سره میاشت ټولنې لخوا برابر شوی وي 1500 کورونو ته وشل شوی. ورسته سیلابونو په لوګر کې تر ډیره په خوخی ولسوالۍ کې ویجاړي رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو ان ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید، بشري سرچینو، مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنه ورکړل شوې ده. دغه راز ویل شوی چې 2000 نورو ښځو ته به هم د ټولنې پر اساساتو ولاړ بازار ته د ودې په برخه کې روزنه ورکړل شي. د روسي چارواکي وایي د تمرینی الوتنې په مهال د روسي د یوې جټ پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 1500 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوې 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوې نهه پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوې چې په نتیجه کې ډېره مرګ ژوبله ملکي وګړو ته اړولې ده. د روسي دفاع وزارت ویلي د جټ الوتکې پیلوټانو چې کټپورټ کړی ویلي له پورته کېدو وروسته د الوتکې په یو ماشین کې اور د دې سبب شوی چې الوتکه راوغورځي. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانېد چې د 2022 میلادي کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوی و د فوټبال د نړۍ د نوموتي لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. سکال د جایزې په ترلاسه کولو کې د کریم بنزیما په وړاندې د لیوندوفسکي او سادیو مین په څیر لوبغاړو حضور درلود.
د خزو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتیلاس وتوانېده چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینانو زمنو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د اکتوبر 11مه د وړونجونو له نړیوالې ورځې سره برابره وه. دا ورځ په ټوله نړۍ کې حکومتونو او بنسټونو لمانځله. په افغانستان کې هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو او انجونو د حقونو ګڼ شمیر پلویانو د انجونو ورځ لمانځله، خو سږ کال د انجونو ورځ په داسې وخت کې راغلې وه چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده. طالبان د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره سره انجونې په بېلابېلو برخو کې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د دوی پر فردي او ټولنیزو ازادیو پراخ محدودیتونه وضع شوي دي. په نورو هیوادونو کې د دې ورځې په مناسبت د انجونو او ځوان ښځو د ستونزو په اړه سازمانونه د بېلابېلو پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د انجونو او ځوانو مېرمنو د ژوند د شرایطو، ښوونې او روزنې او ټولنیز وضعیت د ښه والي او بدلون لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. خو اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې دغو مسایلو ته پام نه کیږي، بلکې دغه هیواد انجونې له خپل هغه لومړني او شرعي حق څخه چې زده کړه ده هم محرومې دي. په پایل کې په کابل ښار کې د دوو تنو انجونو خبرې اورو چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ورلغاړي دي.
په جماعتونو د سړک په غاړه او په هر ځای کې د کار کوو، لار مور ته ډوډۍ پیدا کړم. مخه ته ژمی را روان دی او موږ چې کار کوو نو د ژمی امکانات نه لرو.
سم زینب بود پرشی میکنم در کابل. نه خانه چیزا ندارم، سرپرست شارم هستم، پدرم شهید شده. روز 150 روپم کار کنم، خدای خدا شکر میکشم. ما مجبور است خانه چیز ببریم.
سیده غزنیوال هغه څوک ده چې په نوی ښار کې د افغاني جامو دکان لري. نوموړی وایي چې هر ورځ د یو وړو نجونو حالت زوروي چې د مجبوریت له وجې د سوال لاسوک دی.
له بعد مرغه که زه وایم په افغانستان کې د کمکې نجونو او د میرمنو وضعیت ډیر خراب ده. یو خو د نجونو پر وړاندې د ښوونځي دروازې بندې دي، او بل کومې کمکې نجونې چې دي تر شپږم صنفه پورې اوغوی کم، یعنی محدود اوغوی مکتب ته دي، ځکه چې د هغوی هغه مسیران خوندي چې دي هغه مکتب ته لا نه ځي. نو دا د سړک په غاړې سوال کوي، یا هم هغوی ته کوم د ژوند هغه سطحه یې ټیټه ده، یعنی هغوی نشي کولی چې خپل هغه د مکتب کالي ځان ته برابر کړي، قلم کتابچه واخلي. تاسو خپل فکر وکړئ، کله چې یوې نجلۍ ته د مکتب تګ اجازه ورنه کړی سي، نو هغوی ته به د نجلۍ د ورځې د نجونو د ورځو المنځنه به معنا وي. د انجلۍ باور وکړه چې څلور پنځه سلو د دات درېدلې ده ګلان خرڅوي. نو دلته هر کوم مالک چې راځي، یا هم کوم څوک چې راځي د پیسو اخلي، دې ته په بدله چې یو ډېر اغلي دي، زه چې تېږم ورته ګورم، یعنې زما غیرت دا نه شي برداشت کولی. یعنې د دې فامیل کې د دې ورور به څوک د دې پلار د مور هغه ډوډۍ چې خوري هغه دي، یعنې بېخي ورته زهر وګرځي، په دې خاطر چې د لور عزت هر څه د پښو لاندې کېږي.
په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاد سایمه خوګیانی وایي چې لشپګم ټولګینه د پورته سنفونو د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندیدل هغه څه دي چې جبران به په کلونو کلونو هم ونه شي.
د افغانستان د جغرافیې عمده ستونزه د فیلند لپاره د دوی د تعلیم نشتون دی. ماشوم خو چې ګرځېدو شي ورسره د هغې نه باید لاړ شي پاکستان ته، او ورسره د هغې نه باید لاړ شي مکتب ته. په افغانستان کې مکتبونه د جغرافیې پر مخ تړل شوي دي، خصوصا د شپږم نه پورته تر دولسم پورې. اکثره جنګې خو کمدا د اول نه تر شپږم صفه پورې مکتبونو ته ځي، ورته ټول لاسرسی نه لري، ځکه په لرو پرتو سیمو کې نشي کولی جنګې چې مکتبونو ته لاړ شي، یا د فاصلې د وجې، یا مثلا د نورو مشکلات له وجې دوی نشي کولی. د اقتصادي ستونزو له امله کورنۍ مثلا خپل ماشومان مکتب ته نه لېږي، او د دې تر څنګ چون فقر ډېر شوی دی، اقتصادي ستونزې ډېرې دي، نو اکثرا کورنۍ خپل ماشومان دې ته مجبوروي چې باید لاړ شي کارونو کې، د سرک سر کارونو کې، یا شاقه کارونو کې، یا مثلا سرک سر ګدایو کې. دا ډېر خطرناک کار دی، اکثر جرګه په دغه حالت کې مثلا وړي کې نه پیږي، ډېر ظلمونه ښکار کیږي، تجاوز پی کیږي، مثلا د سړک پر سر جنګه ګرځي، د شپې تر ناوخته په سړکونو باندې. نو دغه ستونزې د افغانستان جرګې ورسره لاس او ګرېوان دي. د دودو تر څنګ طبعاً هیڅ ستونزې لري.
میرمن خوګیانی زیاتوي چې نن سبا له افغان نجونو څخه هغه لومړني حقونه یې هم اخیستل شوي دي.
افغانستان ماشومان لکه د نورې نړۍ ماشومان کوم حقونه چې دوی باید ولري او کوم حقونه چې باید خوندي وي نه لري. د دوی اولنی حق د دوی د ژوند حق دی، او مثلا چې دا باید تامین وي. د امنیت له نظره فکر نه کوم دا اوس هم هر ځای کې بچا شته، انتحار شته. دویم حق د دوی مثلا د ښه ژوند کولو حق دی، په کور کې د ډوډۍ نه لري. دریم د دوی د تعلیم حق دی، چې مثلا فعلاً دپاره مثلا تعلیمونه یې ګډوډ دي، نشته، یا د شپږونه پورته، یا که د لاندې مې ستونزې او مشکلات شته. نو دا هغه ستونزې دي چې جنګۍ لري. اکثرا په کم عمره عمرونو کې دو وادونه دي، چې دغه بله جدي ستونزه ده، چې مثلا د اتلس نه ښکار ته شپاړس پنځلس څوارلس جنګۍ په اطراف کې ودېږي، چې دا بیا خپله په آینده کې چې کله دو مور کېږي دوی دپاره ډېرې جدي ستونزې جوړوي. کله کله دغسې وړې جنګۍ په بدو کې ورکول کېږي، کله په بدل ورکول کېږي. دا ټول هغه ناوړه رواجونه دي. مخکې دوی شو خپل قانوني سن نه اتلس کاله پوره کېږي، دوی ورسره لاس ګرېوان دي او سره مخ کېږي.
د ولسي جرګې یوه بله پخوانۍ غړې ګلالۍ صافۍ بیا له طالبانو سره یو شمېر کورنۍ هم انجونو ته د هغو دیقونو په برخه کې ملامتي ګڼي.
متاسفانه افغانستان کې د ښځو او خصوصا د نجونو په مقابل کې تبعیضي عمل د کورنۍ د شروع کیږي او تر ټولنې پورې د عملي په کور کې هغه رقم حقوق چې کورنۍ خپل زامنو ته قایل دي، هغه حق خپل لورانو ته قایل نه دي. په ټولنه کې همداسې د تاوتریخوالي عمده مسایل هم همدغې له ځای نه شروع کیږي، کله چې په کور کې د جلۍ په مقابل کې تبعیضي برخورد وسي، هغه حقوق چې خپل زامنو ته ورکوي خپل لورانو ته قایل نه اوسېږي. دغه د واړه قدم چې په کور کې اخیستل کیږي، د دې نه ټولنه جوړیږي. منم چې اقتصادي عامل ډېر مهمه دی، چې کورنۍ کوشش کوي هغه ناچیزه پیسې چې لري په زامنو باندې سرمایه ګذاري وکړي. اما همدغه اول ګام چې اخیستل کیږي، چې مثلا دغه تبعیض په کور کې هلکانو ته په بله سترګه ګوري، د دې نه د نجونو دغه موقف په ټولنه کې تعینېږي. منګه متاسفانه د ښځو په مقابل کې، د نجونو په مقابل کې تبعیضي چلند د کورنۍ نه ګورو، د ټولنې نه ګورو، او د حکومتونو نه ګورو.
اغلی صافی تر ټولو زیاته ګیله له اوسنی حکومت څخه لري. وای کوم کار چې دوی د افغان میرمنو او نجونو په حق کې کوي، د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی.
د اخیری اقدام د دې چارواکو چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکی د مکتب نه محرومی کړي، د یو رواني جنگ د نجونو لپاره د دې د اوږدمهاله ژوند باندې یو ډیر منفي تاثیر لري. دی به په آینده کې بغیر د دې چې خپل بې سواده او متکی نورو ته شخصیتونه اوسیږي، دی به د رواني نگانه هم ډیر په انزوا کې پاتې خلک اوسیږي. ولې چې تل به د یو وړي کې هیلې دپاره باید یو چا ته لاس اوږد کړي چې هغې ته مثلا خرچه ورکړي، یا مثلا د هغې ژوند تامین کړي. د خپله یو لویه بدبختي ده، او د ښځو ژوند او آینده ته به ډیر لویه صدمه ورسیږي. کورنۍ ته لازمه ده چې لاس په کار شي، او د کور نه د نجلۍ مقام ته احترام وکړي، او د حکومت نه باید افغان کورنۍ په دغه وخت کې شدیداً د نجونو د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول لپاره غږ پورته کړي، تر څو چې موږ وشو کولای یو سالمه ټولنه ولرو. په سالمه ټولنه کې باید سالم انسانان ژوند وکړي، باسواده، مترقي، په خپل مټ ولاړ، په اقتصادي استقلال لرونکي، په جامعه کې خپل ځان ته شخصیت جوړ کړي، او د شخصیت جوړولو په څنګ کې به هېواد ودان کړي.
په یو شمېر سیمو کې بیا له نورو ناخوالو سره سره درانه کارونه هم په وړو نجونو کېږي. د داخلي برخې ډاکټر خاټول وایي چې دا کار بیا ټول عمر د نجونو لپاره سرخوږی وي.
په سر باندې داسې درانه پیښې وړي، نو معلوم ده چې دغه رشوه هغه وده ونه کړي کوم چې باید وکړي. وده ونه کړي دا پولیسو کې بیا ورته ډېر ډېر جنجالونه جوړولی شي. د ولادت په وخت کې موږ غټې ښځې ته چې هغه پوره یې تر شل کیلو زیات وزن پورته کولو اجازه نه ورکوم. پر یو انجلۍ باید د هلک په پرتله باندې ښه تغذیه شي، برعکس د غلط فرهنګ له خطره موږ هغه تر ټولو خراب خواړه ښځو ته او ماشومانو ته بالخصوص نجونو ته یې ورکوو، تر ټولو ښه خواړه هلکانو ته ورکوو. ځکه چې هلکان د غورو ضرورت نه لري، ولې ښځه دې ته زیاتره ضرورت لري، ځکه چې هغه په اخر کې مور کېږي. هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او غورو دي هم شیدې ورته ورکړي. دې لحاظه باید تر شپاړس کلنۍ اته تر اتلس کلنۍ پورې دې ته کافي خواړه کافي کلسیم ویټامینونه واخلي. نو متاسفانه دا ډېره نادره ده. د مرګ مړینو کچه زموږ په هېواد کې همیشه زیاته وي، خصوص په کلیو بانډو کې د دوی له ماشومتوب نه لاس وي تغذیه وي. نو علت یې وجه یې له هغه کمکینې نه شروع کېږي چې دا به سمه نه وي تغذیه شوې او هغه پوره خواړه به دې نه وي اخیستي.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګه د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته بخښ راغلاست وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم بخښ راغلاست وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ویل شوی دی؟ البته
ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یوه حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په همدې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان یې استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د مونږ په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دی، هغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته، او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمه په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي، او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو د جهاد د بلشي لپاره نه، د امنیت لپاره، د جهاد د تجاوز لپاره، د جهاد د دفاع لپاره، دفاع امنیت ده، د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده، او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده. او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې واطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده، دغه په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده. د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده، او ډېر زیات نصوص دي. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي، دا په خپله د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي، او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي، او امنیت ته ډېر زیات ځای ورکړل شوی ده. اګر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډېر اخلاقي و وجداني و درونی بڼه لري، یعنی ډېر مسایل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا و مسایلې لکه دی ایمان. امنیت، ایمان باید مسئول اوسی، یا په خپل د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت، چې دا جهاد اکبر و از غره باندې تقسیم کړي. مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسی، د امنیت ده. ولی جهاد از غره چې بیا اندغه سیاسی بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته، نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
مسپاسه حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري، هم دا چې امنیت تامین کړي، عدالت پلی کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، تر څو خلک په هر څانګه کې وده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په اراده استوار دي، یا دیموکراتیک او ولسواکه حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپل وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې، یا اجرا د تجاوز دی یو وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي. یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده، هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلوي، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصل دی په جزا په کود کې. او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپل مراد کی، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایي قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت، او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري، او مسؤوله ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس باسب سال دې تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینې مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي؟ یعنی دغه حق البته نقص کیږي، هیلته څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت، لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده، چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده، او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې. د یو حقوق حق په تر عنوان لاندې، خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي. د سیاسي اراده نشتون، شته فساد په محاکم، په اداراتو کې، په حکومت کې، تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی ناپوهی لقانون غلط فرهنگ چه منگی لرو پا پر طولنه که خصوصا دی خزو دی امنیت پر ارتباط باندی دا مسئله دیر صدق کهی و دیتا وارتا دیر بخبری دی چه عوامل شوی دی چه امنیت تینگ نشی.
در منوریدونکو دا ود دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو موړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Zed di dant ge na mare gama. یار په غم شو تا چې د غم د کیسو لري ګرځونا چې ارمانی پاتې کېدلې ایمې تو با پتاولې نازېدما نور می نصیب کلی کې نشتا برخنا اور بل را فروی مور کوي نن می پکا دل او نه پوهی گی بیا می خپل سر پوری نسی تصویرونا پوی بشلا پوی ندا 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 رسی لیو نیدا مگرام.